پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لرې شوي او مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ملي مصالحې عالي شوراوي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم دوه ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نونس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده، او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملي مصالحې عالي شوراوي تر سبا به شایي د افغان مذاکراتي ټیم دوه ته سفر وکړي. د دغه شوراویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لري سوي دي.
د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوه ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي، او کله چې د بندیانو د خوشو کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
حکومت تر دې وړاندې هم د مسولې خبرو د جر پیلېدو خبره کړې وه، خو ظاهرا د بندیانو د خوشي کېدو له کبله د بهیر له ځنډ سره مخامخ شوی دی. ځینو هیوادونو لکه فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالبانو له خلاصون سره مخالفت ښودلی وو، او هغوی د یادو هیوادونو د وګړو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی وو. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نونس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د خبره نن د پاوځ په یوه اعلامیه کې راغلی ده. د اعلامیه له مخې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ په مارجې او ناوي ولسوالیو کې پرون د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې 12 وسلوالو طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د وراوشت مرګ ژوبله او د افغان ځواکونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې دغه وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونې مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی، او اوکراینی لوري د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل ته د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دې خونې مرستیال یونس مومن په دې اړه ځتی راډیو ته وویل
د تجارت د پراختیا لپاره لازمه ده چې افغانستان د هغو مملکتو سره چې د اوس موږ ښه یې د تجارت په سطح یا نورې تجارتي امویو نه لرو باید موږ د هغو سره امویو زموږ د پاره هر هغه مملکت چې د افغانستان د پاره د افغانستان په تجارت کې راغلي زموږ لپاره ډېر مهم دي، او موږ وجه ته ډېر دیوالې چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې په بهرنیو پانګونو سره به په دې هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی او بندیان یې ځورولې دي. دغه مظاهرې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شهرونو او ښارګوټو کې راپورته شوې. راپور نوې د ایران حکومت په خبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لشت لژ 304 مظاهره کوونکي وژل شول او 2000 نور یې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نیول سوي کې تر لس کلونو ماشومان هم شامل ول. ایران تر اوسه د دې نوې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا ښار څو ورځې څو وروستۍ ورځې د سختو مظاهرو شاهد و. خلکو د پولیسو لخوا د جیکوب بلیک په نوم د یوه تورپوستې د ویشتلو د پیښې په غبرګون مظاهرې وکړې. جیکوب اوس فلج سوی دی. نوموړی د اګست په درویشتمه د پولیسو لخوا اووه مرمۍ په شا وویشتل سو. د امریکا ولسمشر کینوشا ته په رسېدو سره خبرې کړې دي او د دې تر څنګ چې د ګارډ او پولیسو ستاینه یې کړې ده، د هغو خلکو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده چې پولیسو ډزې پرې کړې. ټرمپ ځینو ویجاړو سوي سیمو ته ولاړ او ویې ویل دا د سوله ییزو مظاهرو نتیجه نه بلکې د کورنۍ ترهګري نښه ده. د امریکا ولسمشر پر رسنیو نیوکه وکړه چې د پولیسو د ځینو ناوړه اقداماتو په اړه یې ډېر تمرکز کړی او دا کار د دې لامل سوی چې خلک د پولیسو او ګارډ پر ضد راپاڅي. او امریکا متحده ایالاتونو په قبرس باندې د کم اغیز لرونکو وسلو بندیز د کال لپاره لری کړ. په دې سره قبرس ته دا وسلې صادرېدلی سي. کم تاثیره یا نن لیدل وسلې هغو ته ویل کېږي چې سړی نسي وژلی خو ژوبلوي یا یې بې صده کوي. امریکا داسې وخت قبرس ته د دغو وسلو له صادرېدو بندیز لری کړ چې د قبرس او ترکیې ترمنځ ګڼې لانجې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لري شوي او ډېر ژر به مذاکرات ټیم قطر ته لاړ شي. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به د دې مسلې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړو. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند یې په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی د یوې څلور لارې د جوړولو کار پیل شو.
ناکامورا یو فکر یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. موږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوي په اصل دا چاره افتتاح کړو.
په نړیوال موضوعاتو کې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تېری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دې سولې موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي تر سبا به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم دوهې د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پړاو بشپړېدو ته نږدې شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په وړاندې خنډونه لري شوي دي. بل خو طالبانو ویلي تر هغه بین الافغاني مذاکراتو ته نکینی چې د دوی پاتې بندیان خوشې شوي نه وي. د موضوع د ازادي راډیو خبريالې فیروزه عزیزی تعقیب کړی د کابل استډیو را سره دی. فیروزه جان څه معلومات مو راغون کړی په دې اړه؟
بله، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پای لپاره چمتووالی خبره. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او تر سبا به قطر دوهې ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ډېر زر به د بندیانو د تبادلې پروسه هم پای ته ورسیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی. خلډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی. ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو حکومتي سرچینو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 340 طالب بندیانو لړډاله هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمیر بندیان د پولچرخي له زندان نه خوشي کړي دي. تازه نن هم له کندهار ولایت نه د کندهار ولایت له محبس نه اته طالب زندانیان آزاد شوي دي. دا خبره د کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر کړی ده. نوري صاحب موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې په ټوله کې دغه بندیانو د تبادلې مسولیت لري د ټولو خصوصیو طالب بندیانو او دا چې آیا نن به څومره نور طالب بندیان لمن آزاد سي معلومات ولرو خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته جواب یا ځواب نه دی راکړی. همدارنګه په دې اړه چې طالب به هم یا طالبان به هم د افغان حکومت په غوښتنه ورسره ستا کمانډویان او پیلوټان هم آزاد کړي وکنه په دې اړه د دغه ډلې وایندویانو معلومات ته پته مکړي وو. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته کې نه ني تر کومه چې د دوی ټول بندیان نوي آزاد شوي. بله نوري صاحب.
بله فیروز عزیزی لطاسونه مننه. به هم پهم دی موضوع کتم کی گو د افغانستان د ملی مصالحه د عالی شورا ویاند فریدون خوزون هم را سره وصل شوی د تلیفون لاره. خوزون صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نور ستاسو او تاسو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب مخکې مو لمکسر خبرې کړې وې اوریدونکو هم واوریدل چې تاسو ویلي چې خندونه د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول تقریبا لری شوي دي او ډیر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. که اوریدونکو ته ووایه چې دغه مذاکراتي ټیم به کله دقیقا قطر ته ځي او آیا هغه به بشپړ ټیم وي او که یوازې څو کسان به ځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګ تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي هیات مکمل دی.
بله، آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي ترڅو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي؟
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر نا وخت دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن وخت پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خندونه دی هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. زموږ تمه ده چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. یعنی خلک په تمه دي چې دا خبرې به کله پیلېږي. یعنی دا ډاډ ورکولای شي چې دغه سفر به ولاړ شي او نن په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي د سفر هدف هم د مذاکراتو پایل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او پرې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو لنډو ورځو کې به انشاءالله د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان یو.
د دغه خبرو د پیلېدو په اړه به اتمن تاسو تیاری نیولی وي. په لومړي قدم کې تاسو وویل چې تخنیکي ټیم هم ورسره ځي. یعنی په اجنډا کې که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي؟
زه فکر کوم چې موږ یو حساسیت د موضوع پر مخ یو. په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولای. مهمه مسله د اوربان مسله ده چې په اوربان به بحث کېږي او محکمه ده وشي د افغانستان د خلکو غوښتنه ته جواب وویشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او زموږ تمه ده چې دې هدف ته ورسیږي.
بله، د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا ویاند فریدون اخوزون له تاسو مننه چې د سولې د بهیر په اړه مو نور معلومات تر سره شریک کړل. بلې قدرمن اوردونکو لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلي خوزون وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې تقریبا خندونه لري شوي دي او بشپړ تیاری نیول شوی او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفحه صافه وازی اورېدلی شئ. او اوس هم ناجیه صافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دغه وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونې مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او اوکراینی لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان جواد د بیر نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل کې د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دغې خونی مرستیال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره هر هغه مملکت چې د افغانستان د افغانستان په تجارت کې داخلي زموږ لپاره ډېر مهم دی او موږ وجه ته دیوالې چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په بهرنیو پانګونې سره به په دغه هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د چاپی پروژې عملی چارې پیل شي چې د نورو ګټو ترڅنګ به د افغانستان د برېښنا سکتور هم پیاوړی کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د چاپی پروژې عملی چارې له هرات ولایت څخه پیلېږي. نوموړي وویل په دې اړه د افغانستان برېښنا شرکت رئیس احمد داود نورزی د چاپی پروژې له رئیس او کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د دې پروژې کاري بهیر د پایل او اهمیت په تړاو خبرې کړي. د دوی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت به له دغه هیواد څخه تیریدونکي د ګازو له نلیکې د برېښنا انرژي د تولید لپاره ګټه واخلي. د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې ټوله کې 1814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 3.8 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند یې په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی و د یوې څلور لارې د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه وروسته په تفصیل راپور اوري. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوې دي. د سازمان ویلي چې په هغوی کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د سازمان په نوي راپور کې ویلي چې په ایران کې دغه کسان سخت شکنجه شوي، وهل شوي، برقي شوک یا ټکانونه هم ورکړل شوي دي. فرشته جلال زه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افغان نړیوال سازمان د کلي چې په قربانیانو کې حتی تر لسکلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشری حقونو د سختو تیریو یو سلسله سرته رسولی ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشري دینا التحاوي ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خپرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوي دي. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې پیل کړې. دا مظاهرې وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکړل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست ښار په ختیځ لوري کې د تیتسو ناکومورا په نوم د نومول شوې څلور لارې د جوړولو کارونه پرون پیل شول. ناکومورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مسی مشر و چې څو لسیزې ژوند دی په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وخت کړی و او د تیر 2019 کال د دسمبر په څلورمه دندې ته د تک په مهال جلال آباد ښار کې د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای د څو تنو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د خوست چارواکي وایي دا څلور لارې افغانانو ته د ډاکټر ناکومورا د ښو خدمتونو همدارنګه د جاپان د ولس او حکومت څخه د مننې او قدردانۍ په پار جوړیږي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په خوست ښار کې د ناکامورا په نوم د څلور لارې د کار د پیلېدو په ځای کې چې د دې ولایت یو شمېر سوداګرو، مدني فعالانو او ځایي چارواکو برخه درلوده، خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې ډاکټر ناکامورا یو فکر او په لږو امکاناتو د کار کولو یو طرز یاد کړ. خوست والی وویل په دې ښار کې به د ناکامورا څلور لارې جوړول له هغه د جاپان له ولس او حکومت څخه افغانانو ته د خدمت کولو د مننې او قدردانۍ یو همیشنی سیمبول وی.
ناکامورا مؤسسی په هجرت په دیار کې د یو کلینیک نه شروع کړ. دا غي کلینیک نه دوی بل اخره د شه حالت ته ورسېد چې زمونږ د کونړ ډیر لیونې شینې مهارک په زرګونه جریب ازمکه الته کارواندې ته برابر کړ او د شه سربندونه چې د اصل کال مونږ په پازاب شینې په ولو باندې مهارک. علاوه د دې چې ناکامورا یو مؤسسه و، ناکامورا یو فکر، یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. مونږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوی په اصل دا چاره افتتاح کړو.
د خو سرپرست خاروار انجینر صدیق الله صدیق آزادۍ راډیو ته وویل دا څلور لارې په ښکلي بڼه ډیزاین شوي او جوړول به درې میاشتې وخت ونیسي. د وویل د دې څلور لارې په جوړولو کې ځینې قانوني ستونزې وې چې اوس حل شوې دي.
دغه درې سرې فازې مجموعي لګښت 12 میلیونه څلور لک افغانۍ ده او دغه شرایط قانوني مشکلات او هغه پوسنۍ شرایط کې حل شوې دي. وزارت دفاع موږ ته اجازه راکړې دا شرایط تطبیقوي ان شاء الله. اغه کیمه ټکلی مدا چې دوی یې نه بو پزوت وخت په خپل وخت دغه موږ د چرایي تطبیق کوو او خلک ته به خدمات پر ارزه کوو.
دا چې د ناکامورا په نوم به څلور لارې او سلی نور خلکو ته څه پیغام لزانه سره ولري په اړه مدني فعال محمد جلال حقیقت ول دا د افغانانو د احسان مننې و نه خده.
دا د دې معنی لري چې څوک ښه کارونه تر سره کوي هغه به تل دغه نوم ژوندوي او داسې بیا دیږي لکه نن چې د ناکامورا په نوم باندې په خوست کې یو څلور لارې ونومول شوه. نو څوک چې داسې کارونه د هیواد او د ملت په ګټه تر سره کوي همداسې به د دې نوم ژوندی پاتې کیږي او افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه به درناوی او قدر کوي.
ډاکټر ناکامورا شاوخات ول سیزی افغانستان کې وو او په تیر بیا په ننګرهار کې د روغتي او کرنې په برخو کې پرمختیايي پروژې پلې کولې. درې او یا کلن جاپانی ناکامورا ته له وژل کېدو لږ وخت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مهیروي د چې د کابل چاپی خبرونه نن پر کومو مهمو مسلو تمرکز کړی له ناجیه صفی څخه وورو.
مسیر ورسپانې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د 340 زندانیانو له ډلې د نږدې سلو کسانو د خوشي کېدو مسلې ته به اشاره. د طالبانو له لوري د افغان حکومت د ځینو کمانډویانو د خوشي کېدو خبره هم کړې ده، خو سرمقال لیکونکي پوښتنه کړې چې ولې د طالب بندیانو په خوشي کېدو سره لا هم دغه بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ شوی. د سرمقال لیکونکي په باور دا واضح خبره ده چې په حکومت کې ځینې کړۍ د سولې مخالفې دي، او په خبره یې د طالبانو له لوري هم شاید داسې تحرکات وي چې سوله له ځنډ سره مخ کړي. خو مسیر ټینګار کړی چې فرصتونه باید درک شي، ځکه نور هیڅ افغان د جګړې د دوام غوښتونکی نه دی او نه غواړي چې په دې برخه کې ناغېړي وشي. ویسا ورسپانې قطر ته د سولې مذاکراتي پلاوي د چمتووالي خبره کړې او لیکلي تمه ده چې د افغان حکومت پلاوی پنجشنبې یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې قطر په لور وخوځېږي. ورسپانې دا خبره هم کړې چې تېره شپه د بندیانو تبادله بیرته پیل شوه او هیله ده د اونۍ تر پایه د بهیر پای ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کړی چې دواړه لوري افغانان دي او مذاکراتي ټیمونه باید هڅه وکړي چې داسې بڼه او داسې نیت باندې خبرې وکړي چې بهرنیانو ته دا موقع برابر نه شي چې د دوی ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. سرمقاله کې دغه شان راغلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغانیت او پر ملت زړه سوی باید د دواړو مذاکراتي ټیمونو ته مشترکه سره کرښه وي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د سولې بین الافغاني خبرو اترو په ژر پیلېدو ټینګار کړی. ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. لیکلي امریکا نه غواړي چې افغانستان یو ځلې بیا د ترهګرو ډلو په سرچینه بدله شي، خو ورسپانې نیوکه کړې چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي. رسپانی دې موضوع ته اشاره کړی چې تر اوسه د طالبانو ملاتړ یو لورو لکه پاکستان، ایران او روسیې هیڅ نه د ښکاره کړی چې په افغانستان کې سوله غواړي او کنه. د سرمقال لیکونکي په باور تر طالب ډلې وړاندې باید له دې لورو سره د نړیوالې ټولنې په حضور کې سوله وشي، او تر درانه نړیوال فشار لاندې باید ترې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان په چارو کې له مداخلې او یرغله لاس واخلي.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيري.
ستاسو لا پیغامونه
لوګر ولایت ورکی برابر ټول سوالونه په ځوان دي کله نادي زاده یم ځوان کلی کې بس سیلا سرغړې د ډېر خرابې څخه کړي دا سرکونه زوبل کړي دي د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولې د کورو ته وګور غړي دي څه پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی او د کوم امبسګي د مسیرانو له خوا چې کوم مرسته ورسره کیږي هغه بيخي مصحي کسانو ته رسیږي نه. مخکې د کورونا په فارا کې کوم مرسته سوی و د خلکو سره د ټولو سیمو د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خود د سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه امبسګي مسیران دي ورسره امغه ته ورسیږي نو د دولت تشکم اله کوم له هغه مؤسساتو څخه چې بس مصحي خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسه یوته او سرکونه ډیر زوب دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده بس نو اله نه ده د پتی دي سم سروي وسي او مصحي خلکو ته مرسته مرسي. سلام علیکم. نورستان ولایت واما محمد مدانی تاسو ته تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته ډیر معلومات دا چې په دې رسایو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د غوښتنو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالی نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په ټولو کې د سیلابونو او غوښتنو له امله په نورستان کې د غاړون باندې برق شې ده، غوښتنې خراب شې ده او په ځینې کې د نورستان په خوانی والي اغلی حافظ عبدالقیوم کوم پارک چې جوړ کړی و هغه پارک هم په کلي شکل باندې تخریب شوې ده. همدارنګه شروالي داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوې ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه برق بیرته ورغول شي او دا کوم پارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
دا هستاسو په غږ ثبت شوي څو پیغامونه لیکلي پیغامونه مو هم د افغان بیسیم اتتواتله شمیرې له لارې را استولی دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید لومړی د جنگ ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. عبدالمنان عادل بیا له هلمند له مارجې څخه لیکلي له ښکېلو غاړو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلي چې افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. کور ودان د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. 12 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. خو اوس پر با ظاهر د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملي مصالحي علي شوراوي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم شایي دوه ته سفر وکړي. د دغه شوراویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لري سوي دي. د وی د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل سوی دی او احتمالا نن تر ناوخته پورې به پای ته ورسیږي. د شغلي خوځون خبره اوربند د بحث ته اجنډا یوه له مهمو مسالو څخه ده. طالبانو وړاندې ویلي وو همدا چې د دوی له غوښتنې سره سم د 400 طالبانو خلاصون بهیر ختم سی بین الافغان خبرو ته چمتو دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوشته ده. دا خبره نن د پاوز په ویلامیه کې سوې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په بریټ کې 12 وسلوال طالبانو جلسوي او 8 تنه یې ټپیان دي. دا مرجوب لا په مرجع او ناوې ولسوالیو کې وشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری اړیکو د پراختیا او دوړخیزې همکاري هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونې لمرستیال سره خبرې کړې او اوکراینی لوري ژمنه کړې چې ډېر ژر به په کابل کې دغه هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول شوی مظاهرچیانو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی دی او بندیان یې ځورولي دي. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کې کینوشا شرط تللی دی. دا شهر څو وروستۍ ورځې د سختو مظاهرو شاهد و.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مه هیروي. خو په بل خبرونه کې د افغانستان په دوه بجو د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو ژوندۍ خبرونه مه هیروي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی بل مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 4 نیټه په جلال آباد ښار کې 3 عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د دریم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 44 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشي موادو په تور شپه کسان هم نیولې دي. په بلخ ولایت کې لسګونه لیټره شراب او نږدې 80 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشي موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بله پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لاره باندې څه د پاسه 5 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیوله. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 6 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چرس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالۍ وکړي. په کندوز ولایت کې د غېږې ایستلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه یي موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه یي موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنطین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی.
د اون مناطق که مرد با شورای امپایر قاچاقبرای بیرونی مثل صادق پشتور و نرمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور که بدا همو وابرو چه د قرنطین او شونزوی د رخصتی پر محل د شونزوی و جنوز د کون که هم د کوکنارو نیش وحالی دی.
زخبلا د کورونا د قرنطین پا وقت که نیش دولارون پا دا امودی که می دو تر دونیم کلو تر یک رات و پات سو.
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې په ژوند سا غیزه کړي ده. په دې اړه د کبار له یو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
د کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو لږه خو جمعګی دي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي د مساله مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاپونم یو موتاد وایي چې د نشول عمله درملتون له لاسه ووت.
سرمایه هم لاړه، اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاون ته ورک.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چار وزارت وایي چې د کورونا او قرنطین له امله د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. د کورنی چار وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د کورونا او قرنطین له امله د سیمه په هیوادونو کې د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی، بلکې کاروبار یې د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د ثور په میاشت کې خپور سو هیله ښودل سوې وه چې د قرنطین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو له تړلو سره به د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راسي. خو د افغان دولت څېړنې ښیي چې د قرنطین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د قرنطین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو قاچاقونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول.
88% کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
په سلو کې آتات یا کوکنار په 9 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیرې د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. قرنطین د دوی پر کار کوم اغیزه نه ده کړې. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشه یي موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختمیږي چې د نشه یي موادو بیې د تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 5 کالو لپاره د نشه یي موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تاریاک په ګاونډیو هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه یې د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کیږي، باید په جنګي سیمو کې هم د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي عملیات وسي چې دا کار هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې، په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټي کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټي کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دي او راځي ایران او ترکیه ته دي، داغو د مخنیوي لپاره چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز واکلرو اشاره علي کوثر او نور اوایز واک موږ په اختیار کې، چې موږ ته اطلاع راشي او دا ټینګو په متاسفانه موږ دغه شان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنیت مواد مخدر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو لږ کاچاکونکي نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګ راتک بندیزونه عملي کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نشي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع ته راځو. د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنتین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي. د دې زده کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو تر څنګ د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل پدا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولرم، د شن پدا مودې کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو څکم لزر افغاني هم نغری پیسې مته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر سی کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری له امله او د اقتصادي ستونزو له امله دې تر څو مشي درس ملته نشو، اما تر نور کلونو سش کال زیاتره فرهی ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پشترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور له مخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورنډ کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې ساکال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال د ښوونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نغدو پیسو تر څنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوي دي.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سخ کال می تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخ کال کرونا او کرنتین وو، نو له نورو ولایتونو څخه د نیښ وهلو لپاره خلک رانغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیښ په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلوګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې کړ.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیاله ماریان اوري د کوکنارو په نیښ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وایي که له زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ
سره مخ شي.
اول ما از والدین مو
زلمړی د زده کوونکو لمور او پلار او دوه حمله بازګرانو څخه هیله کوم چې باید د خوانځي زده کوونکو په دې ډول کارونو مصروف نکړي. د تاریخو نیخ وهل اشتباه ده. د خوانځي زده کوونکو چې زمک او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنکړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بی وسله دي، خو باید د خوانځي زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نکړل.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تاریخ ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم را نږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنتین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ترازو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کبار په دوکانونو کې د وسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیزې لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپل سه کوم، ما دا دلته د سرای نیولای دا دکان مو سره شروع کړی. دا کباړ خو د سرای کې بیرته ذخیره کوم. مثال د خبره له دغه جنور غوله زی تجارانه وړي او له متادان موږ کومه بد خطره او کوم مرض دا حساب باندې موږ هیڅ نه دي تل دلیل تر اوسه پر موږ نه درغول. دوی نه موږ ته کوم مرض نه دا واقع سو، خو موږ زیات وخت ماکس او دسکش او دغه شانم زیات استفاده کوم. مثلا دوی نه هم هغه کور د کوم اخلاص د خپل لباس رغول مسخه دی باندې په امام کې باس بعد لغه کالیم سے بدل کې بعد لغه بیا کور د خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم متادان د غلط راځي په دغه دکان کې نه
دلته هر قسم خلک راځي. دسه خلک دسه مسخه دی یو کال پیاخته سوی من دوی راځي. دسه خلک راځي ورغه سره شل کال پیاخته سوی من مسخه به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره راوړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګی دی هم د مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورغه مسخه د مواد دوی ته کې وسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابو الله رحم نه لري. هیڅ لار دی دوی بل نهسته بدون دغه کبار نه بل هیڅ لار ولې سو خیرات هم نه ورکی وای ته متا ده کته د خیرات درک. مثال خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پودر باندې ورکه دا د مان ثواب کیږي نه میوبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتل خلا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض ماته نه دی واقع سوی. دوی نه ماته راغلی روغزی زه پې مریض سوی یا بد او دوی سره زه نور هم دا اشتراک هم نه لرم. همدا کبړ مبار چې ته وتلم روغله پیسې ورته ورکوم یاتي ورته هم زه خپله خدای مازه پاره لار باندې ځی ځی.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موتا چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره
ګټه؟ دا مختلف شی دی کنه. مسخت به بوتل کې کیلو کې لس روپۍ پاتې کیږي، په پیپسي کې 15 پاتې کیږي. مسخت بیگا تا مونگ تا 500 شپاک سو روپی داگه سی تر زر روپی پوری مونگ تا که پاتی که داگه سی حسابه ده.
بیا تاسو دا کبال چیر تا وڑی یا چیر تا بیا خانسه؟
دا اومخ کسی و کبال طول پاکستان تا او اوس دلته کارخانه جوړ سوی. مثال د وسپنه کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړ سوی ده. دلته ځي مسخت د مسالې کارخانه په سرکینو کې جوړ سوی دي. هلته ځي دا اوبکیږي بیرته نوي سطلونه او تشونه او کوزې او دا شیان تر جوړیږي بیرته روغله دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
ځینې وایي چې دغه دوکانونه بیا هم مواد هم خرڅوي معتدین ته. تاسو څه وایئ؟
دا خبره زه درسره منم. دا خلک خو هر یو شک دا په دې باندې شک چې دا معتدیان دلته مال لاړي مال وتلې دي خو ته خوته ناسې د عمل کوي که نه. دا داسې وایي چې مسخه دا مواد به دا ورکي. دا مواد د غریب سړي کار نه زده توضیح کی. زه سیم دغه اوس دوه پوړي چاس په جب کې واچوم. دلته پاسې خرڅ کوم. پاسه مې لاس تړلي وروله په اوزه کې پروت یم روان یم پل چرخي ته. دا د وړکۍ خلکو کار نه ده. دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي. دا کار څه دا غټانو ده او دا د موږ داسې کار نه ده. مسخه سې زه جګ سم یوه ورځ خرڅ کړو په دویم ورځ باندې جای پل چرخی ده په پل چرخی کې به پروت. دا د داسې کسانو کار ده ورو دا غټان دي ورو دا کار د غټانو نه ورو دا د موږ تاسې دولت څه ده خپله دا ورو رضایتو سره لري که رضایتو سره ونه لري. مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده که نه.
دل دا اول او سیاد اور غلا بس اول او زور غلا ورتو ایس می خرص مثال دغه بس یغه پیسې ترونه خو تر خرص ولا نس خو هغه خپل حق ته کی اخری کړه
دورز سو کسان موتا تاس تر ازیات
د سه د 1500 ونی ول تر شپاک سو ترات زخت زیات کسان نو بازار درو ول کارت نو مثال راځي دی خو ته بل خوانه دی خو کارت نو د زیرو موتا دا نه هم دا کار د شپاک سو 1500 کته پور د لزرو پور کته پور ته کی
بیا تاسو دلته پولیس نه وای چې
موږ د خلاف مال نه اخلو مثال ک لاین یورو غول دا شې نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبره موږ د زیات اخلو چې هغه په بازار کې ورغه پښغلانې کې پراتی لغښغلانې نه دوی راځيږي د شې موږ اخلو موږ که د خلاف شې اخلو موږ یعنی 15 کال یا 14 کال یا 18 کال بیا په دې ژوند موږ نه کاروبار کولای شو دولت هم بیا تنګي که خلاف شای واخلو مسخه درو رغلا یا مثال خبر رغلا لین واخلو پکې مثال خبر دسه روغ مال ناخلو پکې ولې په دې حساب نه اوس موږ په اوزه کې ګوتې لګول دا مرتویل سم موږ سره خلاف مال گیر ک په اورز د موږ دکان نه لا کومور دي
ترين چی ته دغه نورمال خرسي
مودا چې د سم صحیح شې پیدا کې د غلا شې پیدا کې مسخه په چوک په سر باندې خرسي مثال خبر رغلا چې ته ځان د ګوخه جا مشتری لري ورغته ورړي ورکې هغه سم شاید دلته نه راوړي دلته مسخه دې دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتی دی ورغل دغه شیان راوړي ورغل او روغ مال دې سره ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخه ورغل مونږ نه اخلو سی وای اخلو راوړي خو مونږ بیرته اوزه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا وسره تعوت کړی سی مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر په ورځ زموږ دوکان نه لا کومور
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسي برمی دا موتدین راوړي کله ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو دې خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخه خراب دی دا چوکاټونه سی وګوره چوکاټونه هم خراب دی ورو غره پدې کې ودانه جوړ نه سره کرامت شای نه سره پکې دا څه زیات دی
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جې د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfirl.org
درنو اوریدونکو تاسو آزاد رادیو اوریج پر 2012 مزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له 2 کال راهیسې نشه کوي د یوای چې د فارمیسی څنګه لوستي او په خوای خپل درملتون درلود دا چې دی ولې په نشو وخت تاسو او رسته له څه ورستونو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی دی
مخکنه نشینه خو مډیر ته خوشاله ژوند له د مور ورونو فامیل سره مډیره مینه ما او تعلیم سره مډیره مینه ما مش به کوشش کوم چې خو خلکو سره نسته ولاړ ولرم تقریبا یو کال مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټر هم پیدلم چې دا خو مزد د بدن ته نقصان لري خو د خراب ملګری د قناعت ورکول په خاطر چې رسړی نه په ماته تیګه نه د خرابوي نه نه وکړ سبا یو د دوه سبا دوه د تدریج د تڅوب خپل ماته شول کله چې په ماته کړو په علمون لا راچا پکړه په بل کو سلام زب دوه مې کال کې د سی بي بي نه فارغ شوم ما د ډیر وخت ما پخري د زړه په صفات د سویډن سویډیش کمیټي فار افغانستان فقره مسکت ما په پغمان یا د چاډي په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوي خلک له ما نه ډیر راضي او ډیر خوشاله و کله چې د کرزي حکومت شه په ما غوښ په پرې کوتل لړلم د راضي پانتون د وسازیه فارمسي مو ولسته تقریبا تر 15 میاشتې مخکې پورې د وخانه مې درلودله کمپنۍ په سره کې کار کوي خلک له ما نه ډیر راضي او اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې اخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شو چې زه بدبختانه بدمخته دوګدي شوم په مواد مخدر باندې ما د سپیکر کوم چې دا ټوکا ده او بیا ځي پاسانې سره کولای شم ځان ته وښورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پیژنم هر څه پیژنم مګر د دې سوال کې لیلا مجنون دوام بیرته پرې کوده اولاد هم بیرته پرې کوده اول می خپل ځان په لاله سوار کړ بیا می خپل سرمایه په لاله سوار کړ ورونه رانه خپه شو بیلې کړم چې ورونه ته سړی کېږي نه دوی له مانه نفرت کوي یعنی ډاکټر سه موجوده د ما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مره د قطار دلیدلې و یعنی دوایر مې چاته اته خوشی می مرکړې دي راګان می مرکړې دي ځبه به راوړې کې هغه بدبختانه زه بنشه و منه به پېدم تدې هغه پوری چې دواخانه موږ موجوده تقریبا په سلونیم نګر په می دواخانه غرو کړی و نوې ضرورت په دوا تاریخ تیر شول چې څو وخت دواخانه باندې پاتو واغه مې وړي په سکه نه شرما چولې تقریبا نه موجوده زو 13 لک روپیه قرضدار یم غته سه د څه خوب لیدل وای چې ما څنګه دا کارونه وکړ چې نو شرکتونه نه دواغانې وخت دلې سرمایه ملاړه لای اعتبار ملاړه او صحت ملاړه
یعنی نسبت نور ورونه ته چوګره لمانه سندونه جدي رنگونه تازه دي په مکه غونجواله نشتا اي ورور په ټوکه باندې ورځ مو ته مو د ازوخ به غلط کړی نه تاسو نه موږ بډا شه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټکسي نس چلولی دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټکسي نس چلولی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده کله چې اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یار دا یو اشاره ولکه زما او استاد په جنجال ارزي
خبره د یوې اشاره نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
وبخه پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه درسره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
ښه اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټیکسي هم د بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو در توایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
ښه موټر خو به دې نوي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تا اسناد یې راکړه
ښه دا دی امیر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخله
راکړه امیر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکړه
اسناد څه مې کړه ته ودرې تغجب کی میشو دا دې واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکۍ کېنه
خسمه ده دادا کېناستم
دا څه شی دی فورمه دې راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وای سترګې دې چکه
ښه ښه ته فورمه راکه
دادا واخله
ښه ښه پر یوه سترګې دې لاس ونیسه
دادا لاس مې ور باندې ونیو
هغه مخامخ تورې وینې
هو وینم یې
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته
ښکته لوړ دي
ښه د دوهم توري خوله کومې خواته ده
چپې خواته ده
په اول کتار کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس دې نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه
ښه سمه ده
په لاندې کرښه کې د اول توري ګاکونه کومې خواته دي
ښکته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرښه کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي
په آخري کرښه کې څو توري دي
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بله شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مو پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاوند ته ورکړ
ولې خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای
ولې نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه اوس ولې اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي
ډاکټر ته به ورغلی وای
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه
ډاکټر راته وویل باید عینکې کیږدي خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړیږي؟
نه نه جوړیږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هیڅ نه پوهیږم چې څه به کوو، عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.